افغانستان د بشري حقوقو خصوصو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي. هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې د نن او بهر د افغان ښځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. هندی رسنۍ وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړلو له ایران وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د دې هیواد کنسلګریو ویلي چې خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي. د هند ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال کنسلي زکی وردک هغه راپور نه رد کړي چې ګواکې په هندي ژبه د افغانستان ټول ډیپلوماتیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر مامون زی له خولې لیکلي چې سفارت ټول کارونه به نن ودرول شي. ټاکل شوی د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی شهزاده میرویس ظاهر جنرالزان په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه ورور مصطفی ظاهر تیر ماښام په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جنازې مراسم به نن سهار 10 بجې په تپې مرنجان کې وشي. د زنګیو راپورونو له مخې شهزاده میرویس 68 کلن او له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغو نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسېږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هیڅ نجلۍ ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان ښار کې لږ تر لږه 23 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاریون لپاره راوتلي وو. د 2022 کال د سپتمبر په 13 د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو سره په زاهدان ښار کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شول او تر 300 زیات نور ټپیان شول. او د جمعې په ورځ د نګورنو قرباغ څخه باندې 15 اویا سلن ارمنی ټبر اوسېدونکو له سیمې جبري کډه کړې ده. هلته د آذربایجان تر بریدونو مخکې 160,000 ارمنی ټبري اوسېدل. د ارمنستان د دولتي اژانس د راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخته شاوخوا 93,000 ارمنی کډوال د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړیکی ناستی ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوبو بدیل.
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت دی، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له 10 بجو یې پیلوم. د شپې تر 2 یا 2:30 بجو لوبه کوم. سهار 10 بجې راپاڅېږم. بیا 12 بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کیږي. د ننګرهار اوسېدونکی شمس هیلمن وایي د ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت دا لوبې وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دی چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه سې گیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي، فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه سې گیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته، او د یو زنځیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې ګیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو ګیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیویي لوبې ورلیږي، وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیویي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتر چې ګیم وایي د بېروزګارۍ د لاسه ګیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نور وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت ګیم نه وایي. مونږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره یې وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه روز ګیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره ګیم وهمه کنه، چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شمه ګیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپله توجه ګیم پورې راوړی ده، ګیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. باید ځانان خپله توجه وکړي وروره، چې زندگی لرو، آینده لرو، وروره باید خپل دا کار کم کی. د کار په وخت کې باید خپل کار مخته ویسي، کله چې ورور درس وایي، درس وخت یې خپل درس وایي. فقط دومره وکړه چې ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وایي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیویي لوبو په کولو کې افراط وکړي، نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو حتما ډیره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي، او خپل انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړې وي. کله چې درس ته کم او ګیم ته زیات وخت ورکړي، نو حتما درس نیمګړی پاتې کیږي، او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ویډیویي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي، او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، که لومړی درته ووایي چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیویي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي.
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې پوښتي، چې ډېری برخه ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیایي هېوادونو کې دا لوبې کوي، 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمېرې نشته، خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلک دا لوبې په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي، خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبې ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي، په ښه کیفیت جوړ شوي دي، او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډېری لوبې جنګي لوبې دي، هغسې مینوال لري. نور لوبې هم شته، لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبې کې شته. خلک علاقه لري، څنګه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی، نو په مجازي ډول باندې هغه لوبې کوي. که فرض کړو په کرکټ کې ډېر لخمند خو عملاً کرکټ نس کوي، نو د دې ویډیو لوب لري دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري. د دې هغه ډېر مارکیټینګ ورته شوی د دې لوبو ته، تر څنګ په دغه لوبو باندې پانګونه ده. د دې لوبو ډېر قوي الګوریتمونه کاروي، چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دیو چا مالک کچا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خوښوي، دا هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوبو ته ډېر جذبېږي.
مننه. دا چې ډېر ځوانان دغه لوبو ته وخت ورکوي. ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري، خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لرې اوسېږي، او کای له یو اړیکو ستړي سوي غواړي یو ډول ځان په یو داسې څه مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا یو ډول راپکي، یا په ځینې مهارتونو لوړولو کې ورسره مرسته کوي. دای مثبت تاثیرات دي که پرسه یو څوک پیلوټ ته نو هغه غواړي د ویډیو لوبو له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي، که څوک ډاکټر د ویډیو لوبو کې دی طبي نور ټیکنالوژي سره بلدیږي، او یا هم مثلا نور دغه سیاخون لري. خو منفي تاثیرات یې دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات ویشلی سو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي، لکه یو څوک چې لوبې کوي عملا کار کوي، نو د ویډیو لوبو کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناستې له دوو لاسو دو سترګو نه کار اخلي، نو ډېر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته اړتیا نه لیدل کېږي، نو هغه د هغوی درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کېږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. رواني تاثیرات یې به دای وسي خلک له ټولنې لرې کېږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دی له نور خلکو سره لرې، ټولنې دوستانو کورنۍ غړو سره لږ ایسته کېږي، انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل هغه دوی پر روانو ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټر او په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تویول او دا ډېر عادي وي، نو هغه دوی بیا په عملي ژوند کې هغه ورته ډېر عادي ښکاري، یي عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کېږي په عملي ژوند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډېر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې چې کوي نو هغې وګور که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري، یا که مثلا نورې لوبې دي کوي نو دا فکر دی چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټیکنالوژي برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبې دی وکوري، یا غاسه دی وکړي فزیکی لوبې دی وکړي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دی نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کی څوک لپاره وکړي بیا سمنه ځان دې تر اخلاص کی، نو تر ډیره پوری هغه انګیزې درونی ده چې څوک ولا سي دی لوب نه راوګرسي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره ادب فزیکی لوبې اړیکې ناس ولاړی مطالعه درس نیو مهارتونو زده کول کله د ستیل ویډیو لوبو بدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دې اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډال له خاطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی، شیان موږ خپل ښه زده کړی وو څه سم زده وو چې پلار ته کېناستله چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستله چې چېم زده وو هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم راند باندې کېښوده، هسې تقیرول به چې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څېر ډېر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دی یوار درته درس تشریح کوي کرا کینې هلته نوټ وایي چې ازدا نه وي خیا غوي ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه سې زده دې نه وحي دې ټول سمفیا نالته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وحي هلته استاد لاړ سي بیا ټول دی ووهه سم نام زړه تورېږي استاد نام بېخي زړه م نه کېږي صرف مکتب ته لاړ سو
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی
موږ وایو چې شنه لښته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده یعنی موږ کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید هماغه کار وکړي دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که یې نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چېرته موږ ماشوم تهدید کړو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایې بل باید هیڅ ونه وکړي د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې اغه ماشوم زیدیر مخته کیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
زین زده کوونکې داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لسه ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویلې هر ځل به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورنۍ وته دنده به کتل هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنه وز بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې یې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې یو به وروسته وي یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي یو څه زده کړي او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینومه درس وایي زه خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځاننه بولي حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي زه غواړم چې د یو مهربان پلار د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي عادي مشکل ووایي زه له دوی سره مرسته وکړم
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي یې باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي په کور کې پنځه ماشومان دي په پنځو کې درې درس نه وایي دوی وایي دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي فرضا که چېرته دوی اضطراب ولري یاره مور و پلاره وډار شي ورخطایي ولري هم درس نشي ویلی او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې په ماحول کې په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي یو څه به یې زده وي خو صرف که هغه نشي اظهارولی تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي روغتون ته لاړ شي هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي د دو تشخیص وشي دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هماغو برخو کې په هماغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه لویه ستونزه دا هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدي او ودونه کېږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده او واده کېږي؟
د یو رسم و رواج په حساب چې یعنې د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهېږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي، دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسېدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کېږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، یا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالي ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی دغه د یو رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسېدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهېږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څېر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهېږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دوی اولاد راوړي، څرنګه باید دوی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دوی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دوی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو، اقتصادي عامل ته یې ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډېرېږي، د دوی دا مصارف ډېرېږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپل یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابېږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې غادي واده سره غي نور هیل چې ور پورې تړلې وي هغه هم لمین زلاړي.
پتان دی څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بيشي واجد بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون دروا پوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داخله نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا پوغو باندې آینده کې بار نیوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتل. او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د سو میشت په خوشاله د پاره غموم الدار د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسی رابطې پاړه سم په هوای نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي، ځکه خو دوی رواني او جسمی پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیری کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال وسیږي، اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډېر آگاهی ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پوه نه وسیږي. نو په دا اساس هم د فیزیولوژیکي هم د جسمي نظره دوی ته ډېر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډېر وخت په احساساتو کې داسې پرېکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو، د هغه عواقب یعنی ډېر زیات منفي اوسېږي. او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډېر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسېږي او احساساتي تصامیم اوسېږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډېر ممکن یعنی ډېر زیات منفي اوسېږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسېږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسېږي چې ډېر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډېر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډېر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کېږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي به ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کېږي، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره مزاج یا طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.